په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې ده. نن پر رواني روغتیا متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. السلام علیکم. د یکشنبه ورځ ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لسګونو ښځو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنه یې کولې چې په افغانستان کې دي د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. دینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي او څو تنه لاریون والی دبولی دي. پرون هم کابل کې دینو معترضو ښځو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی یې وسو. د سرمست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او آرکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنرۍ سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنېږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 144 ته ورسېد. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. وروسته له هغې چې کوربه ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته 2-3 په مقابل کې لوبه وبایلله، د فوټبال مینهوالو په خپلو کې شخړه وکړه. وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګرېوان سول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور موراشوف د روسیې د پوځ لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل گروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې موراشوف وړمه ورځ له زاپوریژا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو. د اوکراین یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بېول سوی دی. رافایل گروسی هیله ښولې چې یوهور موراشوف به ډېر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریژا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پېښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار شعیب پشه یې په مرسته وړاندې کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. افغانستان چې له لسیزو جګړو، کډوالۍ، بې وزلۍ او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت یې دغه ستونزې لا زیاتې کړي دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینه وو په نسبت زیانګالي بلل کېږي ډېر اغیزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له خپګان، اضطراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره ورستی یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاری بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوګه او بې وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپل راتلونکي مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تېر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره خپل دندې له لاسه ورکړي، او ډېرې هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي دغه وضعیت پر نوار پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې پر رواني جدي ستونزو چې هغه د رواني ناروغي یا ناروغي بلل کیږي اخته وي ګرانه خبره ده، خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروې کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2020 کال د منفي